په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر والکر ترک وایي د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول کنجته شوي دي. ترک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرلاند ته وکړې او ویل د ژوند له ټولو اړخونو څخه په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ګوښه کول په دې نړۍ کې بې ساري دي. ترک دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځني کمپاین ته چې سبا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پای ته رسیږي په اشاره نن په یوه ټویټ کې ویلي چې موږ باید د حقوقو ضد او د جنسیت ضد ویناو په وړاندې په ګډه ودرېږو. نوموړی وایي په ټولیزه توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وشي او زیاته کړه چې د ښځو حقونه بشري حقونه دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار کولو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغه پریکړه لیک مسوده ته رای ورکړي چې بشري حقوقو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وړاندې شوی هغه اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقوقو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه راپورته کړی دی. که دغه پریکړه لیک تصویب شي د ملګرو ملتونو ادارې نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څارنې لاندې د بشرپالنې ډلې لکه نړیوال سور صلیب او نورې مرستندویه ډلې چې له ملګرو ملتونو سره کار کوي ورڅخه ګټه پورته کولی شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستیاله اماندا کتنزانو وای په نړیواله سطح د ریکارډ تر کچې اړتیاو ته په پام دا ډېره مهمه ده چې ټولونو ته د مرستې رسولو د هڅو په وړاندې ټول خنډونه لري شي. نوموړي د افغانستان وضعیت په اشاره وویل تیر کال په افغانستان کې د قدرت بدلون دا فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په دې برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویشت کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. د یوې ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شویو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام نیوکه وکړه او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلواو ته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوره مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام اووه نیمې بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې یولس نیمې بجې دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ ده. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې په انډونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو پر پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار وشو. د طالبانو د حکومت ویان د دغه کنفرانس د غوښتنو په باب وایي
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالاتو سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا د نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر هم اخیسته.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کیږي بحث کیږي یا هم سفرونه کیږي په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د فساد مخه نیولې خو خلک بیا وایي چې لا هم فساد دوام لري.
اوسنۍ حکومت هم کچام دوی ټینګار کوي چې موږ فساد سره مبارزه کوو خو دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې فساد سره دوی مبارزه وکړي.
ازادي او اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکام کار شفی قایار په مرسته وړاندې کوم. په اندونیزیا کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستلو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار وشو. د دې کنفرانس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویل شوي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي وبلله. په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوي چې پر افغان نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو او بندیزونو دوی په غیر متناسب ډول اغیزمنې کړي دي. جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
یو ځل بیا په یوه نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د اندونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی و، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوی او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروی، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو اساسو ګډون کړی و، دا منلی چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوال ویلي د طالبانو لخوا په افغان جونو ښځو وروستیو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو افغان نجونې او ښځې اغیزمنې کړي. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوا یې د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅې او کوټلي ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالاتو سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي، ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه چې موږ یې ضرورت وینو افغانان هېڅ کوي ضرورت او ځینې نور مسایل هم سي مګر په حال په چارو بوخت یو.
وخت تر طالبانو بیا ځلی رسیدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. د روغتیا او پوهنې وزارت پرته یې په ټولو دولتي ادارو کې ښځې له کار منع کړې، په نجونو او ښځو یې مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت یې محرومه کړې، تفریحي پارکونو، ښاري ښځینه حمامونو او سرپټو لوبغالو ته یې هم د ښځو د ورتلو مخه ونیوله. هغه کړنې چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګون راپورته کړ، خو طالبان لا هم له خپلو دې پرېکړو شاشوي نه دي. د افغان ښځو د تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت داسې مهال بحث کېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنر هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اوسني حال ژور اندېښنه ښودلې. د دې ادارې د استرالیا څانګې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې د ښځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسی له لوړ ګواښ سره مخ دی. هغه څه چې د یونیسیار له قوله د افغان نجونو او ښځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اندونیزیا په کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار تر څنګ د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم ټینګار وشو. په دې اړه خاطر پردیس په تیر جمهوري نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داودزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول غونډې د وضعیت له سمون سره مرسته کولی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوښه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروستیو کې بیا د امریکې ځانګړی استازی تام وس دی خو راغی او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسایل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو یې د ښځو حقوق دي، د تعلیم پیسې کې او هم د کار پیسې کې. دویم یې بیا د یو ټول شموله سیاسی جوړښت رامنځته کېدل دي او درېم بیا تورستي ګروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چېرته چې غونډه کېږي په دغه درې محوره کې بحث کېږي.
جناب داوزی صاحب، څومره فکر کوئ چې دغه ډول هڅې د امریکا او د یو شمېر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي، ممکن ده په دغه شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې یوه نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلید تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده، او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیری نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي، د پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان دغه درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصامیمو مرجع شته هغه نیولی شي، اما د سیاسي تصامیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله داوځه سپ، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله چې مذهبي د مذهبي تصامیمو لپاره طالبان کولای شي پریکړې وکړي، خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري. نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري، آیا ممکنه ده چې طالبان دې د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د ښځو د حقوقو پاک او چا د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي، په دې حقه طالبان څه نرمش وښيي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي، د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې سطحې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي، ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو کتونکي عمر داود زیو چې د انډونیزیا په بالي کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کنفرانس د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې واکمن طالبان ادعا کوي چې د فساد مخه نیولې او د تیر جمهوري نظام په پرتله ادارو کې اوس رشوت نه اخیستل کیږي، خو خلک بیا وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې اداري فساد په وړاندې مبارزه هغه څه چې لازمه ده مخته نه ده وړل شوي.
په افغانستان واکمن طالبان ادعا کوي چې دوی توانېدلی په دولتي ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې رشوت ورکول شي او یا هم واخیستل شي. دا لویه دعوه داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او تر خواهی په دولتي ادارو د څار کوم خپلواک بنسټ نشته. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دوی په دولتي ادارو کې د روڼتیا لپاره په ټولو برخو څار کوي.
فساد محبوس شوی ده او اسلامي مرد فساد په وړاندې ډېر کوټلي ګامونه اخیستي دي او جدي ده او اجازه نه ورکول کېږي چې فساد وشي.
دا ادعا داسې مهال کېږي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته او یوازې د پاسپورټونو د ویش له پیل سره سم لسګونه کسانو ازادي راډیو ته په دې بهیر کې د فساد خبره کړې. همدارول طالبانو په خپل هم په ځلونو د یو شمېر کسانو د نیولو خبره وکړه چې د دوی له قوله له خلکو یې د پاسپورټونو د جوړولو لپاره پیسې اخیستې وي. هاخوا یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اداري فساد لا هم شته او له دې پدیدې سره مبارزه یوازې د شعار تر کچې محدوده ده. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
فساد یعنی بیخي اوس مهال ویلی شو چې بیخي اوج ته رسیدلی دی او دغه د مبارزې خبره چې دا صرف یو شعار دی، د دې پر وړاندې اصلا هیڅ مبارزه نه ده شوې. اوسنۍ حکومت هم که څه هم دوی ټینګار کوي چې موږ فساد سره مبارزه کوو، خو دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې فساد سره دوی مبارزه وکړي.
یو بل تن چې دی هم نه غواړي نو موضوع یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خدمات نشته نو فساد یوازې صرف د پاسپورټ او د تذکرو د ویش خبره ده او هغه کې کله بندي کله خلاصي. دا اوس په بازار کې په یو نیم زر دوه زره ډالر باندې چې دی پاسپورټ کیږي او دغه سي تذکيري هم درواخله او خلکو ته ضرورتونه لري په دغه باندې روان دي.
افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په اداري فساد د ککړو هیوادونو د نوملړونو په لومړیو درجو کې، خو څه کال دا نوملړ نه دی اعلان شوی. ترخوای اوس مهال یو مهم بحث د حساب ورکولو او رونتیا نشتواله ده. د بیلګې په توګه د طالبانو د قانون وزارت یو شمیر قانون په قرارداد ورکړي، خو د دې قراردادونو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خلکو سره نه دي شریک کړي او یوازې هره اونۍ له دې قانونو در لاسه ورغلیو پیسو په اړه معلومات ورکوي. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا وایي حساب هم شته او نږدې دوه میاشتې وړاندې د دوی ټولو ادارو ملت ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکړی دی. په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې نن د ډسمبر 9 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې له یادونې موخه د فساد مخنیوی او تر خواهی د مخنیوي د لارو چارو په اړه د عامه پوهاوي لوړاوی دی.
و موردل چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې مبارزې نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د فساد مخه نیولې او د تیر حکومت په پرتله ادارو کې اوس رشوت تر ډیره نه اخیستل کیږي، خو خلک بیا بل څه وایي او وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د فساد په وړاندې هغسې مبارزه چې لازمه ده نه ده شوې. دغه ورځ په راپور کې مو واورېدل چې د شفافیت نړیوال سازمان به چې هر کال په نړۍ کې د فساد په اړه راپورونه خپرول، افغانستان د نړۍ د هیوادونو په آخر قطار کې راوست. د شفافیت نړیوال سازمان د 2000 میلادي کال په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان هم د 1980 هیوادونو په ډله کې 115 هیواد یاد کړی وو. په تیر جمهوري نظام کې د اداري فساد په وړاندې چې اوج ته رسېدلی و ډېرې ادارې او کمیسیونونه جوړ شول، خو د پام وړ نتیجه یې نه وه ورکړې او عام وګړي له فساده ډېر ځورېدل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د بشري حقوقو او د نړۍ یو شمیر هیوادونو په ایران کې د یو اعتراض کوونکي پر اعدام دوه غبرګون وښود. محسن شکاری هغه اعتراض کوونکی دی چې په مظاهرو کې له نیول کېدو وروسته اعدام شوی دی. د نوموړي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه.
په داسې حال کې چې په ایران او له دې هیواده د باندې د وروستیو اعتراضونو د یو معترض محسن شکاری د اعدام پر ضد مظاهرې دوام لري، د نوموړي جنازه نن جمعه د تهران په بهشت صحرا هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ایران په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د محسن شکاری اعدام بوژنوونکی وبالا او د اقدام د خلکو په منځ کې د ویرې او ډار د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ارادې نه شو بلله. رحمانی په یو ویډیو کې ویلي چې محسن شکاری د سپای پاسداران له لوري وژل شوی او دغه ځواک تل د عادلانه او سمې محاکمې د پروسې سرغړونه کړې ده. د زیاته کړې چې د شکاری د اعدامې دود د خبري اورېدو بوشنولې او غوسه کړې او باور لري چې دا معترض تر شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوی او د محاکمې بهیر تر دوو میاشتو په کمه موده کې بشپړ شوی دی. د ایران د مشهوري هنرمندې گوگوش په شمول ډیرو ایرانیانو د محسن شکاری وژل کې دا خندلې ده. له ایران د باندې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پکا هاویستو د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفوني تماس کې له اعتراض کوونکو سره د ایران د حکومتي ځواکونو چلند او د محسن شکاری اعدام غندلې ده. د فنلند د بندنوی چارو وزیر د هغو ټولو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د ایران د روانو اعتراضونو په ترڅ کې په غیر منصفانه ډول نیول شوی یا بندیان شوی دي. د بشري حقوقو 200 مستقل متخصصانو هم په یو اعلامیه کې د محسن شکاری اعدام کندلې او پر هغو تورونو اندېښنه شوولې چې لکه بل اعتراض کوونکی اعدام شي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې پرون ماښام یو شمېر اعتراض کوونکي د تهران د ستارخان سیمې په څو ځایونو کې راغونډ شول، د محسن شکاری پر اعدام اعتراض وکړ. ستارخان همغه سیمه ده چې د سنبلې په درېیمه ماښام مهال محسن شکاری په مظاهرو کې له ګډون وروسته ونیول شو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د د قطر په زرګونو لوبغالو رنگینو ماخامونو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د وګړو په شور او زوک کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. د دوه دېرشو لوبډلو له منځه د کوارټر فاینل پړاو ته را رسېدلې لوبډلې د دې لوبو له لارې د نیمه پایلوبې مهمې مرحلې ته د رسېدو په پار لوبېږي. د اتو غوره لوبډلو په توګه برازیل، انګلستان، ارجنټاین، کرویشیا، پرتګال، فرانسې، مراکش او هالند لوبډلې بریالۍ شوې دي. د شپاړس غوره لوبډلو په مرحله کې هالند له امریکا، ارجنټاین له آسترالیا، فرانسې له پولنډ، انګلستان له سنیګال، کرویشیا له جاپان، برازیل له سویلي کوریا، مراکو له هسپانیې او پرتګال له سویس خپلې لوبې ګټلې وې. په پام کې ده چې نن د کوارټر فاینل مرحلې دوه لوبې ترسره شي. د لوبو د مهالویش له مخې به لومړۍ لوبه د کرویشیا او برازیل ترمنځ وي او په دویمه لوبه کې به هالند او ارجنټاین خپل بخت وازمایي. د شنبې په ورځ د کابل پر وخت ماښام نیمې بجې د کوارټر فاینل پړاو درېیمه سیالي به د مراکش او پرتګال ترمنځ وي او د فوټبال لوبې د څارونکو په اټکل د دې پړاو خورا په زړه پورې سیالي به د همدې ورځې د شپې یولس نیمې بجې د انګلستان او فرانسې ترمنځ ترسره شي. د یادونې ده چې تر دې وروسته به څلور لوبډلې د نیمه پایلوبې مرحلې ته لار پیدا کوي او دا لړۍ به د ډسمبر میاشتې په دیارلسمه او څوارلسمه نیټه ترسره شي او پایلوبه به د همدې میاشتې په اتلسمه نیټه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ مانوګي ولسوالۍ د ننګلام تنګي اوسیدونکو پر سیند د پل جوړولو او خپل کلو ته د سړک غځولو لپاره شار پیل کړی دی. دوی هر ورځ په نوبت راوځي، څوک له غره تیګې راوړي، څوک هم له خوړ شګې پورته کوي او ځینې نور هم په نورو کارونو بوخت دي. د دې ننګلام د تنګي اوسیدونکي وایي د پل او سړک جوړولو چارې د دوستانو پر بسپنو او په خپلو مټو پیل کړي، خو له حکومت او مرستندویو ټولنو هم په دې برخه کې همکاري ته اړتیا لري.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ننګلام تنګي چې سیند دواړو خواو ته په سلګونو کورونه له یو بل جلا کړي او تر اوسه یې د نخلولو لپاره پل نه دی جوړ شوی، اوس یې ځایي اوسیدونکو خپل مټې رابډوهلي او پل جوړوي. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي ډاکټر زلان صافی او صفت الله:
مونږ انشاءالله حشر کړی دی، ټول کلیوال او ځوانان راوتلي وو، لګیا وو د پله د ډیریو کار مو پیل کړی دی، سیخ او سیمنټ یو سمرسته ملګرو کړی دی، انشاءالله نور هم کیږي او دغه پل بم جوړو، دغه سړک هم جوړو انشاءالله.
د مونږ چې دی د ننګلام تنګي پل باندې کار شروع کړی دی، ټول ځوانان راوځي په خپل مټو باندې کار کوي، کم کومک کم دغه مونږ سره نه ده شوی، په خپل لګی او تیږي ماتو شګم راوړو او کومکونم کو چاندیم کو په خپل مټو په خپل حل ځلو باندې به انشاءالله دغه کار سات رسو او کو.
زلان صافی وای په تیر حکومت کې د پل جوړولو لپاره د ډیرو دولتي دفترونو او خیریه مؤسساتو دروازې وټکولې، حکومت نتیجه ورنه کړه.
تقریبا شل کاله مونږ هڅه وکړه چې دلته یو ډونر پیدا کو، کو دولت وی، کو نړیوال سازمانونه وی، هر څوک مؤسسات وی، چې مونږ ته دغه سرک را جوړ کړي، خو ونه توانیدلو چاره سره مرسته په دې برخه کې ونه کړله.
ځایي اوسیدونکو اوس هم له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په یاد کار کې ورسره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې سیند د ننګلام تنګي خلک یو له بل جلا کړي او ستونزو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د پول او سرک جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
دالته یو سروې فوټه وګد کانټینر او د دې ورنو چې نور فائدې ته واخیستې شي، د پول ته ډیر ښه کار کېدل، د لس متره پول به غارزه ما ولایت ته یوړه، والي سي محترم هم را سواده وکړه چې دغه د کانټینر برته په اختیار کې درکم، پول به ورنه جوړ کوو، مشکلات به ورحل شي او ټول کلی چې سن په دوه خو پراته دي سره به وصل شي. کوشش کوو چې همکار مؤسسات هم ور باندې خبر کو تر څو دې اوسره همکاري وکړي او په خپل توان طاقت مو چې څومره فورا ده انشاءالله موږ هم ورسره منډه کوو.
د ماڼوګي ولسوالۍ د ننګلام تنګي اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک او پل جوړولو لپاره اشر کوي چې د یاد ولایت زیاتې سیمې او لرې پرتې درې لا هم له سړکونو او پلونو بې برخې دي، چې له امله د ناروغانو او وړینو توکو د انتقال پر مهال ستونزو سره مخ وي.
پا په خوست کې معلولین وایي اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د بشري مرستو په ویش کې دوی ته ډېره پاملرنه نه کوي او نه هم پر وخت کلنۍ تنخواوې ورکول کیږي. یو شمېر معلولین وایي په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي ستونزو له کبله د معلولینو د ژوند مشکلات او کړاوونه لا زیات شوي. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ټولو معلولینو شمېر شاوخوا 1 میلیون کسانو ته رسیږي.
یو تنخستی معلول اجمل مختاج د خپل ژوند حالات داس را سره شریک کړل.
کله چې موته په کار کې خپل بچای وایي چې نن مونږ په مکتب کې کې کلام کتابچه غوړي زه چې خپل اقتصاد ویته وکسم وشه مونږ لیار ورکشه دا سم نشم ویته یاله چې بچی مکتب ته ماته دی وی مر نشوي وی اڅک چې د دوبای نوی ترګټي هغه په واسترګه کسي اڅک چې معلول وی مایوبي په کار کې هغه په بل سترګه کسي. کله چې مو کاډه موته وایي چې زه مریض یم نو زه هغه خپل کاډه د ایغه زینه په پخو تر بازار پرارول کچیر ته په بازار کې اچھا زړه وسولو وشه هغه جګوی سره کنوي دغه سه په پخو پای پیاده شو.
په خوست کې یو بل تن معلول سید جلال وایي د دوی ته ټولو مهمه ستونزه اقتصادي ده ځکه دوی کورنۍ لري او د هغې خرڅ خوراک بېله امکاناتو نه برابرېږي.
اول اقتصادي ستونزې دي د معلولینو چې دوی کورنۍ لري فامیلونه لري دوی ته په خپل وخت خپل امتیازات نه ورکول کېږي او بلکې د دې لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي او دوی د ټولنې او د کورنۍ د خلکو د اوږو بار نشي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي کرنیل د هغو معذورانو له ډلې دی چې دواړه پښې فلج دي.
موږ ته د جدي غوښتنه دی وزارت نه وکړي چې موږ ته معاشات په خپل وخت ورسیږي، هم ویلچر ته ضرورت لرو، هم غذایي موادو ته ضرورت لرو. معلول سړی په هیڅ محسوساتو کې نه چا رجسټر کړی دی او نه څه ورته رسیږي، هم یغه خلکو ته رسیږي چې کله یو دوه موټر ولري یغه ته رسیږي او معلول ته او خوار او مسکین ته نه رسیږي.
معذوران وایي دوی هم په خپل وخت کې د ولس د هوساینې او هیواد ساتنې لپاره قربانۍ ورکړي. عبدالغفور د هغو معذورانو له ډلې دی چې په دواړو سترګو او دواړو لاسونو معذور دی. نوموړی وایي
زه داسې معلولین ورنه لرم هغې ته ټولنه او نظام او ولس پیغ سترګ نه کسي چې کوم حق دی ته خدای او انسانیت ورکړی دی، مطلب نړۍ ورکړی دی. نو حق مې پیغ خلکو دغه دی چې ورونه دای ته سورونه دي نن پاغه تمیرو پاغه کرسۍ او پاغه موټرو بیخي ولکه مایوب او معلول یغه مظلوم ولسته هیڅ ولکه داسې کسي چې ودرګی دغه پرین قرباني ورکړی دی.
په خوست کې د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه د افغان معلولینو لپاره د لاسرسي مؤسسې لخوا رابلل شوې وه. د یادې مؤسسې یو تن استازی عزیز اسرت هم وایي د دا ډول ناستو له جوړولو یې مخه داده چې باید نظام او نړیوال بنسټونه د معلولینو حقونو ته ژمن پاتې شي.
کورنۍ دولت خصوصي درد هم په دې اړه باید ژمن پاتې شي چې د دې خلکو لاسنیوی وکړي، د دې خلکو سره مرسته وکړي، داسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی د خپلو وړتیاو مطابق زمینه سازي او چې دوی وکولی شي په راتلونکي کې داسې یو مسلک زده کړي، داسې یو حرفه زده کړي چې هغه ته خلک استاد وایي.
یاد دیوی په 1992 زیږیدیس کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمعې د دسمبر 3مه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې چې له هغه وروسته د افغانستان او پاکستان په ګډون ګڼو ملکونو کې لمانځل کیږي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ټولو معذورانو شمېر 1 میلیون کسانو ته رسیږي، خو په افغانستان کې وروستیو اقتصادي ستونزو د معلولینو ژوند نور هم خراب کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. باید السلام محمود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ما ژوند ورتول دي. موږ په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه خوا څخه ډیر منطقه وچ ده. نو خپل خونه کښ لرم ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا ته کومک راورسیږي. موږ ډیر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم یادادی راجو کارتون کوریدن کوتا نکیل اکرامات مختی خوبا خوب یادادی راجو با کابل کی دفتر اومو پا خلوانا کمت پانی تلیفون و تکاو بازم بسید آئی سوی دی امریکای نو نتاگا بوس با مدینی مصرفان ورسو سی امریکا که کوجه کی خبر افتکو مصرفان وری بوس با سو وقتی دیسی پنن بانسو السلام.
بله السلام علیکم. در زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅي، څوک پټاچې خرڅي، څوک رور روزانه کوي. دا هغه خلکو هغه غلشبین چې د شپ تعمیران یې جوړ کړي په دا که تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک پنځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمي کې دوه وتاکه یو لري، چیرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دا ژمي کې خو نو خلک مه درې بدره کوي، د خدای روی دی. تاسې خپاره لاره پوهېست نو تاسې هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلدوزر راکش که د شپې واګر ده تر لاندې دا